سلامونه ستړي مشه د ازادي رادیو دغه پروګرام ته مخه راغلاست ويم په افغانستان کې د ماښام او بجی دي پیل په خبرونو کې د طالبانو چارواکو تایید کړي چې د فاریاب په کوهستان ولسوالۍ کې سیلونو لږ تر لږه 14 کسانو ته مرګ ژوبله رسولي. دا سیلونه تازه د کوهستان ولسوالۍ په مرکز لولاش ښار کې راوتلي. باختر اژانس چې طالبان یې کنټرولوي نن په فاریاب کې د سیلونو له امله د مرګ ژوبلې دغه شمېرې خپرې کړي. فاریاب د افغانستان له هغو ولایتو دی چې سیلونو پکې تیره یوه میاشت ډیر ورانی کړی او لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله رسولي. اخوا د وپېژندنې ادارې نن بیا هم په یو شمېر ولایتو کې د درنو ورښتونو او سیلونو اټکل کړی دی. د راپورونو له مخې نن د کندهار ولایت په یو فابریکه کې اور لګیدلی چې د چارواکو په وینا انساني تلفات نه لري. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالمتین خانی پر ایکس پاڼې په یوه بیان کې ویلي دا پیښه د کندهار ښار په 5مه ناحیه کې د نل لیکو د جوړولو په یو فابریکه کې د برېښنایي شارټي په نتیجه کې شوې. په بیان کې راغلي د اور وژنې ځواک د اور د مړ کولو هڅې کوي او اور مړ کړی دی خو په پیښه کې مالی زیانونه اوښتي دي. او پاکستانی چارواکي وایي د دیواد په ختیځ کې د عیسویانو پر یو ټولنه نن هغه مهال ډلهیز برید وشو چې یو تن قرآن کریم ته په سپکاوي تورن شو. تاوتریخوالی هغه مهال پیل شو چې سلګونه کسانو د پنجاب ایالت د سرګودې ولسوالۍ په مجاهد کالونی سیمه کې د تورن سړي پر کور برید وکړ. وایي ډباو او د هغه کور یې له لوټلو وروسته وسوځاوه.
ترشنه آسمان لاندی
اوستری مشی ترشنه آسمان لاندی دا دیونه په پروگرام کې مو ز اجمل انت هر کله کوم. نن په ترشنه آسمان لاندی پروگرام کې دی افغانستان په طبیعي زیرمو غږیږو. دا چې دی افغانستان طبیعي زیرمې څومره دی، سرویګانې څومره شوې دي، څومره یې د سروې په برخه کې کار پاتې دی، څنګه راسپړل کېدای شي، د استخراج او همدارنګه د راسپړنې او ویستلو وسنۍ چارې یې څنګه روانې دي، قراردادونه چې اوس کېږي د طالبانو په حکومت کې د قراردادونو بڼه له هغه قراردادونو سره چې د جمهوریت پر مهال کېدل څنګه څه توپیر لري، او همدارنګه دا چې په راتلونکي کې د افغانستان له دغه ملي پانګینه څنګه په ښه او بهتره توګه استفاده کیدلی شي. د ازادي رادیو ترشنه آسمان لاندې د پروګرام په دې نننۍ اونۍ کې مو د افغانستان د قانونو او همدارنګه د معدنونو سره تړاو لرونکي دوه دانې پوهان او شنونکي رابللی دي. عبدالقدیر مطفی د افغانستان د اقتصادي چارو شنون کېده، همدارنګه نوموړي د قانونو او صنایعو په وزارت کې د جمهوریت پر مهال باندې کار کړی دی، او همدارنګه ډاکټر صاحب محمد نعیم ورداګ چې د خپل تخصص د قانونو په برخه کې اخستې دی. د دواړو قدرمنو ملمنو ته خراغلاست وایم په دې هیله چې دواړه به روغ جوړي. د خبرونې په جریان کې موږ د هغه اوریدونکو تماسونه او ټلیفونونه هم څو دانې راخلو چې په مشخصه توګه د قانونو او معدنونو د دې د قراردادونو د څرنګوالي په اړه موږ سره خبرې کول غواړي. خو تر هر څه مخکې د افغانستان پخواني ولسمشر محمد اشرف غني په خپلې واکمنۍ کې د قانونو او صنایعو په برخه کې او همدارنګه د اوبو د مدیریت په برخه کې یو لړ اقدامات وکړل چې ځینې نیمګړي پاتې شول د طالبانو د حکومت په بیا راتګ سره. ښاغلي غني د پاډکاسټونو یوه لړۍ پر خپلو ټولنیزو پاڼو په ځانګړې توګه پر ایکس یا پخواني ټویټر پیل کړې ده، او په وروستۍ هغه کې نوموړی په افغانستان کې د قانونو د استخراج په افغانستان کې د شتو طبیعي منابع او دا چې څه ډول قراردادونه وشي، په منځ کې خنډونه څه دي او څنګه کولای شي د افغانستان واقعا په ملي پانګه بدل شي په دې اړه څرګندونه کړې دي. د نوموړي د خبرو یوه برخه ورو
پلاونه دا دی چې لومړی قدم کې باید حدود تعیین کړي چې د قرارداد د غوښتنې اعلان څه کوي، هغه معلومات چې د اعتماد وړ دي او ټول ورته په عین نظر کتلای شي هغه باید موجود وي. دا د شفافیت موضوع ده او د اعتماد موضوع ده، ځکه باید اساس د معلوماتو په ډیره شفافه توګه پانګوال ته ښکاره سي. دومه برخه دا ده چې پانګوال خپل وړاندیزونه وړاندې کوي او په هغه باندې حدود ټاکي، څومره پانګه چې څومره ګټه پکې ده د دولت برخه بد سي. او مخصوصا مادن یوازې ښېګڼې نه لري، اوبه ته ضرورت لري، او اوبه چټلوي، چاپېریال باندې منفي تاثیرات لري، ټولنې باندې. دا ټول ابعاد د دې باید په نظر کې ونیول سي. له هغه نه پس مرحله دا ده چې دا د تخنیکي نظر نه باید وڅېړل سي، د اقتصادي نظر نه باید وڅېړل سي، او د حقوقي نظر نه، او چاپېریال او ټولنیز نظر نه. پس له هغه نه لومړی قرارداد ده چې په هغې کې څرګندېږي چې څومره مدې دپاره دوی به خپل لومړني څېړنې کوي خپل جیولوجستان لخوا په څه امکاناتو باندې، او هغه دوران کې به مسؤول ملک دوی ته څه ورکوي، څه رقم ښېګڼې به دوی ته برابروي، سهولتونه دوی ته برابروي. او یو وارې چې دا تثبیته سوله په دې موده کې، پس له هغه نه بیا راځئ دوهم مرحلې ته، او که دې مرحلې کې دا نتیجې ته ونه رسېدله باید شرایط ډېر واضح او ښکاره وي چې دا قرارداد څنګه کنسلېږي یا څنګه رفع کېږي. ځکه چې یو ډله خلک قرارداد ته دې دپاره لاسته کوي چې انکشاف ورنه کړي، چې وده ورنه کړي، او تنه خېټې لاندې کړي، او بېرته حکومت دې ته مجبور کړي چې قرارداد له دوی نه واخلي. او دومه مرحله وه چې دا شیان تېرېږي، په دې باندې ده چې واقعا استخراج څه ده، ځکه که دا علم ونه لري او پوه نه سي. د مثال په توګه که ګاز خرڅوي چې څومره میلیون متر مکعب ګاز هم ځي، چې قرارداد ورکوي د مثال په توګه د مسو، دې کې باید ډېر په ښکاره توګه دا شرایط وي که نور عناصر ووتل هغه د دولت د افغانستان ملکیت ده. عینک منځ کې د مثال په توګه موږ یو ډېر تکړه کابل پولیټکنیک استاد انګلستان کې خپله دکتورا په عینک باندې لیکلې وه، حداقل 10 رقمه مرمر مادن په عینک کې پراتې دي، او له هغه نه تېر د مسو په منځ کې داسې نادره عناصر دي چې سل چنده له مس نه قیمت لري. دلته دا پوهه پکار ده. اصلي خبرې بېرته راځي، تر څې واقعي ملي پوهه، دا شخصي پوهه نه ده، دا یو ملي پانګه یې باید. موږ لویه ستونزه دا ده چې که هغه اساس چې 1955 کې د مادنو صنایع د وزارت باندې ښودل سوی بې له جنګونه دوام کړی وای، نن به افغانستان یو لوی عظیمه بشري پانګه د دې په مدیریت باندې درلوده.
د ولسمشر محمد اشرف غنی د یو وروستي پادکاست یو برخه وا چې د یوې لړۍ لمخې هغه پر خپل ایکس پاڼه باندې خبرې، او په دې پادکاست کې په مختلفو مسایلو له ژورنالیست او لیکوال داود جنبش سره غږیږي. په دې پادکاست کې په دغه موضوع او څرګندونو کې ولسمشر غنی په افغانستان کې د استخراج د قانونو د استخراج په بیلابیلو مرحلو باندې خبرې کړې وې. رابو شو پایل به له استاد وردګ نه وکړو. ډاکټر صاحب نعیم وردګ، تاسو په دې برخه کې تخصص کړی دی د قانونو په برخه کې، راځئ له ابتدا نه پیل وکړو. د افغانستان د طبیعي زیرمو په اړه باندې تر ټولو پراخې څېړنې چې وشولې د پخواني شوروي په وخت کې وي، چې شاید ځینې معلومات وسی ځینې بنې، او وروسته په دې تیرو شلو کلونو کې د افغانستان د امریکا د جیولوژي مرکز او ځینو نورو ادارو په افغانستان کې څېړنې وکړې د طبیعي زیرمو د معلومولو لپاره. مخکې د دې نه چې استخراج ته لاړ شو، قراردادونو ته لاړ شو، په افغانستان کې شوي تحقیقات دغه تر اوسه پورې چې شوي دي څومره کامل او بشپړ دي، او څومره نورو تحقیقاتو ته اړتیا ده په دې برخه کې څو پوه شو چې په افغانستان کې واقعا څومره طبیعي منابع یا که په ساده اصطلاح یې ووایو قانون شته؟
در معلومات هست مگر در ساز خبری بید چې دا د وټه د شلول لایې په دې کار او کې په استودیو کې ما د افغانستان د مدنونو په بخش کې په پنځه پورې خپل عالي تحصیلات په خارج کې ترسره کړي چې اول مو د عینک مدن پوهنتون د خپل ریسرچ کړی و باید وګوره بیا په لوبو د مو خپله ډاکټري وکړي د عینک او د مدنونو پوهنتون د عینک میدان یو ورترین معدن نه تنها په ساحه کې دی بلکې په دنیا کې یو غټ معدن حسابېږي یعنی ورترین معدن په چیلي کې دی چې پاس د چیلي نه د افغانستان د عینک معدن مهم معدن دی
خغلی وردګ مقتدی ته خبرې په صحیح توګه نه راځي د ما همکار به بیرته له تاسو سره تماس ونیسي کیدلی شي چې د تاسو غږ په ښه توګه ترلاسه کړلی شو ځکه تصویر هم درست دی خو د غږ په کیفیت کې مو یو څه ستونزې لرو ښاغلی مطفي تاسو ته راځم تاسو نه که همدغه پوښتنه وکړم چې د افغانستان د طبیعي زیرمو په ځانګړې توګه تر مځکې لاندې زیرمو په اړه باندې یا د مځکې په سر باندې چې کوم شیان لرو د دې په اړه باندې شوې څېړنې څومره بشپړې دي او په دې برخه کې څومره کار ته اړتیا ده نوره آیا موږ پوره پوهیو چې څه شی په افغانستان کې شته څه مواد شته دی څنګه راایستل کیږي دغه ابتدایي تحقیقات چې د یو دولت لپاره په کار دي په دې اړه باندې بشپړ معلومات شته دی تر اوسه
بسم الله الرحمن الرحیم زما سلامونه تاسو ته او تاسو محترم اوریدونکو ته د افغانستان د صنعتي استخراجي سکتور بحث چې کله کې تاسو فکر کوئ چې د افغانستان په ټول ولایتونو کې مونږه منابع لرو او د دې منابعو تفحصات او اکتشافات په اوایلو کې د روسانو لخوا په هغه وخت کې د سردار داود خان په وخت کې ترسره شو چې په هغه کې هغه اصلي کوم تفحصات او اکتشافات چې په مکمل توګه افغانستان ورته لاسرسی متاسفانه نه درلود چون هغه مطالعات چې وشول هغه مطالعات روسانو له ځان سره ویوړو بیرته افغانستان تقاضا هم وکړله مګر باوجود دې چې موږ سره د دې ارشیف وجود نه درلود او جنگونو په وجه باندې ډېر منتظر شو زموږ جیولوجیکي معلومات او کوم نقشې او کوم ابتدایي معلومات چې په هغه وخت کې شروع شو وروسته د هغې نه بیا د افغانستان دولت په رسمي توګه په هغه وخت کې د سروي جیولوجي اداره جوړه کړل او د دې سروي جیولوجي ادارې هدف دا و چې د افغانستان د کاني زیرمونه د نفتي زیرمونه او همداشان د مختلفو معدنونو په اړه باندې یو وسیع مطالعه ولري او موږ پوه شو چې زموږ منابع په کوم ځای کې دي مګر دلته یو بحث مطرح دی دلته اصلي مسله دا ده چې منابعو تخمین تاسو ویلی شي مطلب هغه احتمالات تاسو په مطالعاتو کې ورکولی شي چې په دومره اندازه باندې منابع دلته شتون لري وروسته له دې نه چې تاسو په کافي اندازه باندې د ټولې جغرافیې او د ټولو مناطقو چې په کومو سیمو کې څومره معدن دي دا په اکثره پرمختللو هیوادونو کې هم تر اوسه پورې نه دي شوي چون د بشر د معدنونو سره د سر او کار نه وروسته ورځ په ورځ باندې هغه ټکنالوژیکل کم ریولوشن چې ورته ویلی شي یا د تخنیک په برخه کې یا هغه وسایل چې دي هغه ورځ په ورځ باندې مډرن کیږي د افغانستان د زیرمو کوم احتمالات چې ورکړل شوي دي دا د سرچینو په اساس باندې دي د ولایتونو په اساس باندې دي همدا شان د منابعو په اساس باندې دي معلومه منابع چې کومې دي په هغې کې عملا په تیرو شلو کلونو کې مونږ قراردادونه هم لرل مثلا د معدن په برخه کې لکه د مسو عینک قرارداد یا مثلا کرومایټ مرمر تال په دې برخه کې مونږ قراردادونه لرل په نفتو ګازو برخه کې هم یو تعداد قراردادونه وو او د دې قراردادونو هدف دا چې یو اقتصادي پراختیا ته زمینه برابره کړي په تیرو شلو کلونو کې یو فکر دا و چې مونږ دی یو مایننګ ماډل رامنس تکو د افغانستان دی مایننګ ماډل یا د افغانستان دی مدنیات کوم نقشه لار چې هغه لار به د سی او سی چې مونږ دی افغانستان منابع په دوامدار اقتصادي ګټو باندې مبدل کو او د دوامدار اقتصادي ګټو هدف په اقتصاد کې ډیر واضح دی چې په دوامدار توګه باندې د افغانستان د منابعونه ګټه ترلاسه کو او دا منابع د افغانستان د اقتصاد د رغول لپاره لکه مونږ نه یوازې معدن په دې معنی استخراج کو یا مطلب ګټه ترې واخلو منا دوامدار ګټه مونږ ته راکړي بلکې نور صنعتونه لکه د زراعت په برخه کې لکه د صنعت په برخه کې او مختلفو برخو کې
لدغه نقشې کې څومره پرمختګ وشو په جمهوریت وخت کې.
اصلی مسله دا و چې د جمهوریت په وخت کې په نقشو کې ډېر پرمختګونه ځکه وشول چې امریکای متحده ایالاتو چې کوم سروې او جیولوجي اداره وه د افغانستان سروې جیولوجي ادارې سره په مستقیمه توګه باندې په اکثر ولایتونو کې وایي سروېګانې وکړلې، مګر تر اوسه پورې هم مونږ ډېر وخت اړتیا لرو چې مونږ په کافي اندازه باندې معلومات ترلاسه کړو او هغه کوم ټکنالوژي چې اوس منابع په دقت کې او یا احتمالاتو کې مرسته کوي هغه نه ګټه واغستل شي. نو په ټول سیمو کې به تاسو ویلی شي چې په کومو سیمو کې څومره منابع په کوم اندازه دي او د دې اقتصادي ارزښت څه دی، مګر ما تاسو ویل د دې نه مخکې ضرورت دا ده چې هغه کوم منابع چې معلوم شوي دي د هغې هغه اقتصادي ارزښت په داسې شکل سره استفاده شي چې دوامداره ګټه مونږ ته.
ښاغلی مطفي، دا راته وایي چې تاسو فکر باندې دغه طالبانو په د جمهوریت په مقایسه باندې د طالبانو حکومت کې وګورو، په جمهوریت کې هم واضح ده چې د ځینو قانونو استخراج روان وو، تاسو ویل چې ځینې معلوم او داسې شیان چې ټاکلي وو واضح وو د هغوی استخراج کېده. فکر کوي دغه پروسه د طالبانو په وخت کې چټکه شوې ده او طالبانو له هغه څه زیات استخراج پیل کړی دی چې باید ډیر دقت پکې وشي. د یو او بل اوس چې څه د طالبانو په حکومت کې استخراجي کی دا ماغه څه دي چې د تاسو په وخت کې چې تاسو په مادن او صنایعو وزارت کې کار کوو پاغي وخت کې یعنی دا مشخص شوی و په دې برخه کې پرمختګونه شوی و دوی په ماغه پرمختګونو نور پرمختګونه کوي؟
ګورې دوه بحث مطرح دي. یو اساسي مسله دا مطرح ده چې تاسو استخراج څه ډول کوئ، څنګه ګټه ترې اخلي او څومره اقتصادي رفاه ته زمینه برابروي. اقتصادي رفاه ته زمینه په دې معنی چې د عامو افغانانو اقتصادي ژوند ته که تاسو وګورئ هغه اقتصادي عام ضرورتونه زمونږ په دې تیرو څو کلونو کې مسلسله توګه معنی د خارجي مرستو په مټ باندې مونږ خپل اقتصادي ضرورتونه مرفوع کوو. په تیرو شل کلونو کې د منابعونو د یو وسیع فکر په اساس باندې یو لیدلوری رامنځته شو او دا هم په ډېر مشکل معنی چون تاسو معلومه ده چې منابع معدن داسې یو سرچینې عایداتي سرچینې دي چې په دې کې د هر چا کاري د هر چا پکې ګټي او ډېر په محلي توګه معنی په ولسوالیو په کچه معنی او په ولایتونو په کچه معنی مداخلات او داشان غیر قانوني کیندنی او دا مسائل که تاسو دې تیر شل کلونو بحث کوئ مونږ په هغه وخت کې فکر دا و چې د افغانستان اقتصاد په دوامدار توګه باندې په خپل ودرېږي. نور مونږ د خارجي مرستو یو هیواد باید نه اوسو بلکې مونږ باید مبدل شو په یو دوامدار اقتصادي پراختیا باندې. دوامدار اقتصادي پراختیا په دې معنی چې د هر اقتصاد کې خصوصا معدن بحث چې تاسو کوئ یا د معدن د مدیریت بحث چې کوئ په دې کې د هر برخې لپاره تاسو ضرورتونه تعریفوي او د تعریفونو په اساس باندې خپل اقتصاد یو ماډل جوړوي او لاغین دوامداره ګټه اخلي. مثلا فکر دا موجود چې مونږ به معدن استخراجو او د معدن په مقابل کې مونږ د ریل ګاډي پټلۍ په افغانستان کې جوړو. مثلا معدن به استخراجو په د معدن په مقابل کې به مونږ د افغانستان د اوبو مشکل د پاک اوبو د لاسرسي کوم مشکل چې ستونزه چې چې دا به حل کو. مثلا معدن استخراج او دغه دوامدار فقر چې د کچ بچ دی دغه کو. مثلا مونږ به په راتلونکي 15 کلونو یا 10 کلونو کې مونږ مثلا 1 میلیون انسانانو ته د کار زمینه برابر کړو. څومره چې هم تاسې یو گردش پولی رامنځته کوي، اقتصاد رابطه ورکوي، یو بل سره منسجمه کوي، دا ټول د دوامدار اقتصادي ګټو سره تعامل کوي او یو اقتصاد ته جوړیږي. یو اقتصاد هم داسې شکل لري چې د مختلفو برخو نه جوړ شوی. مثلا معدن د افغانستان د منابعو سرچینه ده او د افغانستان ګټې دي پکې. که تاسې د افغانستان معدن منفي کوي، افغانستان سره هیڅ نه پاتې کیږي. مګر افغانستان سره د معدن سره تاسې کولی شي انرژي لاسته راوړئ، معدن سره تاسې کولی شي مالی سرچینې هم لاسته راوړئ، معدن سره تاسې کولی شي رفاه هم لاسته راوړئ. د دې ټولو لپاره یو بنیادی او یو وسیع دید او یو وسیع لاره په کار وه چې متاسفانه دا د 40 کلونو مخکې له هغې نه چې هغه کومې جګړې وې هغې هم په معدن باندې تاثیرات اچولي وو. بیا وروسته له هغې نه دا 40 کاله په دوامداره توګه باندې هم جنګ و، هم چې دی د اقتصاد برخه کې کارونه کېدل او معدن برخه کارونه کېدل، دې هم ډېر منفي تاثیرات اچولي وو. په غټه کې دا ویلی شم چې د افغانستان د منابعو ظرفیت ته په کتلو سره زمونږ ابتدایي ضرورتونه څه چې زمونږ ډیر پرمختللي کوم ضرورتونه چې په نړۍ کې دي، مثلا ټکنالوژي په نړۍ کې ډیر پرمختګ کړی دی، تاسو له نړۍ نه ټکنالوژي اغستلی شي. مثلا
د ما هدف هم دا دی تاسو چې دا کوم ټکي یاد کړل چې داسې یو نیت موجود و یا داسې یو نظر موجود و د جمهوریت پر مهال باندې چې معدن به اخراجو او په بیلابیلو اړتیاو چې ملي اړتیاوې دي او د یو دوامدار اقتصاد د خپلولو لپاره به یې لګوو. پوښتنه دا ده چې په دغه برخه کې تاسو څومره داسې راټولې کړې که راته وایي څومره پرمختګ وکړه او اوس چې د طالبانو په حکومت کې د معدنونو کم کار روان دی، فکر کوئ چې هماغه پروسه مخې ته بیایي چې په جمهوریت کې پیل شوې وه که نه دوی یوه جلا پروسه مخې ته وړي؟ لنډ ځواب کرا کوي مهرباني.
دغه اخرنی برخه ځواب اول درکوم چې تاسو ویل چې مثلا په هغه وخت کې د افغانستان سره د خارجي مرستو کوم لړۍ چې وه دې ته ضرورت نه پېښېدلو چې زمونږ دغه کوم سرمایه چې ده د زموږ په عامو یا هغه ابتدایي ضرورتونو باندې چې ده د هغې سرچینې مصرف شي. مثلا د معدن عواید مونږ د مصرف لپاره فکر پېنه کولو، د معدن عوایدو لپاره مونږ یو زنجیروي پروسه په پام کې نیولې وه. مثلا مونږ ویلې چې د معدن عواید باید راشي یو انډستري یا بل انډستري مونږ ته په خپل باندې ودرې او د هغې انډستري بیا پیسې راواخلو مونږ په مختلفو برخو کې استعمال کړو، لکه مثلا د تعلیم په برخه کې، صحت په برخه کې، د ریل ګاډي پټلۍ او نور دغه فایبرټک کیبلز او دغه اقتصادي کم منطقوي او بین المللي کوم ضرورتونه چې دي او اقتصاد چې ورسره تړلی دی. بل باز چې تاسو مطرح کړل اوسني شرایطو، اوسني شرایطو کې اصلي مسله دا ده چې د عوایدو ته ضرورت دی او عایداتي سرچینې معدن هم عایداتي سرچینې دي. مګر که تاسو دغه عواید راواخلئ او تاسو په خپل ابتدایي ضرورتونه مرفوع کوئ او تاسو په بنیادي ضرورتونه مرفوع نه کوئ، بنیادي ضرورتونه مې هدف دا دی چې تاسو باید افغانستان دې ته محتاج نه کوي چې نور دی د صحت په برخه کې یا مثلا نور د انډستری په برخه کې ضرورت ولري، چون افغانستان خپل د ظرفیت لري چې معدن راوباسي، استخراج کی او په پراخه فکر معنی د دې استخراج د دسې ګټه واخلي چې په دوامدار اقتصادي ګټو معنی مبدل شي. او دغه مثلا زه تاسو ته مثال درکوم، په نورو ډیرو پرمختللو هیوادونو کې حتی کویت یو مثال دی، دوی د معدن عواید په داخلي عادي بودجو کې نه مصرفوي، دوی د داخلي او دوی سرمایه گذاری کوي. مثلا د نړۍ پرمختللو کمپنیانو سره دوی سرمایه گذاری کوي او د معدن عواید راخلي په نورو بنسټیز پروژو باندې لګوي ترڅو لاغې نه ګټه واخلي او هغه کې یو
مننه. خغله مطفی بیرته تاسو ته راځم، لدینه مخ کې چې بیرته تاسو راستون شم دا بحث جالب دی، له تاسو سره به دوام ورکوو. ډاکټر صاحب وردک ته ورزم، لدینه بیرته ما غدي پایل پښتنه کوم چون دا د معدنیاتو په برخه کې تخصص لري د افغانستان. خغله وردک تاسو ته دا وایي چې په افغانستان کې د شته معدنونو په اړه دستی دغه بیل بیل سرویګانې کې د شوروي په وخت کې شوې دي که په وروستیو شلو کلونو کې شوې دي معلومات شته معلومات څومره د دې لپاره کفایت کوي چې مونږ یې پر بنسټ باندې لوی لوی قراردادونه وکړو په دې وختونو کې
ځکه په دغه وختو کې ما خپل هم ریسرچ کړی و او ما هم د عیناکو میدان کې کال کړی دی زه د عیناکو د میدان شروع کوم ځکه د عیناکو میدان یو تدابي منابع د افغانستان کېدلی شي ورسته د وسپنې د میدان نه د عیناک میدان په پنځو برخو کې قرار لري که هغه مرکزي میدان د عیناک دی هغه جوار دی تغار دی در بند دی او پر کابل دی په هغه وختو کې چې موږ ریسرچ کړی و هغه یو مرکزی معدن چې هر کال یو میلیون تنه و باسو شل کال هغه یو مرکزی معدن کفایت کو چې شل میلیون تنه دغونه و باسو دا پینزه پا پریده او پا در بند کې تقریبا دوازر او دوازر و متر جک غار دی چې دی غره پسار بونده او زر متر چوت په دغه ټول ساحه کې د میسو هغه لیدلی کېږي او د افغانستان د میسو معدن دوه معدن دی په دنیا کې اول چیلی ده بیا افغانستان دی که موږ د میسو معدن په صحیح توګه استخراج کړو هغه اضافي مواد چې د میسو سره وجود لري لکه طلا نقره کوبالت نیکل او داسې نور شیان هغه شیان دې د معدن مصرف پوره کوي چې استخراج کړو مس پرېږده مس خپله باندې هغه پاتې کېږي موږ ته مګر دا د کوم مملکت څخه موږ قرارداد وکړو یو څوک موږ سره کوی یو موږ یو طرف په څوک دغه سره قرارداد کوي دا ډېره مهمه وي چې بده کې دا ټول محاسبه شي د شوروي زه چې په هغه وخت کې وم د شوروي دولت غوښتل چې د عیناکو معدن وباسي په دوه په درې طریقو باندې یو طریقه دا وه چې په افغانستان کې یوه زړه فابریکه یې درلودله په کلماکیر کې یا په المالی کې د ازبکستان په جمهوریت کې هغه غوښتل چې افغانستان ته راوړي نیم معدن نیم په افغانستان کې تصفیه کړو او زیات بیا یوسي هلته بیا په شوروي کې د ارینبورګ دغه ځایو کې تصفیه کړو مګر بیا هم 50-50 و نیم به افغانستان اخیستله او نیم به شوروي اخیستله مګر داود وخت کې دا قرارداد ونه شو داود غوښتل چې نورم کوشش وکړو چې د دو معدن از جات موږ ته پاتې شي او د معدن چې جوړېدل او د معدن په استخراج کې او شورویانو دغه اضافي مواد نه حسابول د کوبالت او نقره او طلا او دغه شیان هغه غوښتل چې د اضافي مواد هغه نه حسابول مګر داود ورته چې نه دا به حسابوي د دې دغه معدن مصرف د مواد پوره کوي خو هغه ونه شول داود هم نور له شوروي هم وجود نه درلودل زما نظر به دغه وي چې د افغانستان معدنونه هر څوک چې وباسي تخنیکي ډول باید وباسي
مننه ډاکټر صاحب بیرته زه تا ته راځم واقعا دا څو ورځې مخکې یو له دغه کسانو نه چې نه یې غوښتل مونږ یې نوم واخلو مونږ ته د معدنونو د قراردادونو په اړه د اوسنیو قراردادونو په اړه د ورته ټکي شکایت وکړه کوم ته چې تاسو م اشاره وکړله د ښاغلي غنی دغه غږیز کلپ چې موږ مخکې خپور کړه په هغې کې هم دې ټکي ته اشاره شوې ده یو د افغان اقتصاد پوهانو یا سوداګرو نه موږ ته وویل چې متاسفانه په ځینو قراردادونو کې د معدنیاتو چې شوي دي په هغې کې په دې وروستیو کلونو کې یا دغه ټکی په قرارداد کې په پام کې نه دی نیول شوی او یا که شوی هم دی ډیر هغه مسلکي پوهه او معلومات په دې برخه کې نشته دی هغه په ځانګړې توګه په یو قرارداد کې د طلا یادونه وکړله چې په همدغه توګه باندې طلا پرته له دې نه چې د اغاړوندې کمپنۍ حق وي وړل کېږي ښاغلی مطفي تاسو په دې اړه باندې په خاصه تجربه درلوده او د وسنوي قراردادونو ته په کم نظر ګوري. یا دا ستونزې په افغانستان کې شته دي چې په ځینو قراردادونو کې خای د قانون سره د نورو راوتونکو موادو چې خای په ځینو مواردو کې له قانون مهم وي دي هغه موضوع له پامه وغورځول شي. هغه وخت کې تاسو ته څومره مهمه ده وس تاسو که څار یا افغانستان کې خصوصا د نو واکمنو تر څار لاندې چې کوم قراردادونه کېږي څومره په نظر کې نیول کېږي؟
نو برخه کې د معدن چې کوم قراردادونه دي هغه درې مشخصه برخې لري او د دې درې برخو په اساس باندې یو قرارداد جوړي. لومړی برخه یې د معدن اقتصادی بحث دی چې مثلا د منابعو په مدیریت کې په ستراتیژیک توګه باندې تاسو څنګه خپل اقتصادي ګټې تعریفوئ. مثلا ستاسو لپاره اقتصادي ګټه څه ده؟ آیا تاسو صرف مالیات اخلئ؟ آیا صرف د ځمکې د سطح کرایه اخلئ؟ آیا غواړئ چې صرف استخراج وکړئ او د په مقابل کې صرف هغه مالی سرچینې یا وسایل ترلاسه کړئ؟ اقتصادی بحث ډیر وسیع بحث دی او دی کې باید اقتصاددانان په دې معنی دغه شرایط وټاکي ځکه هغوی په احتمالات باندې پوهیږي. اقتصادي احتمالات او اقتصادي ارزونې په سمه توګه باندې په قرارداد کې ځای په ځای کولی شي. دوهم د قرارداد هغه حقوقي برخه ده چې تاسو څه ډول قرارداد کوئ. آیا یو قرارداد کې شرایط څه ډول تاسو ټاکئ؟ کچیر شرکت خپل شرایط ونه مني څه ډول برخورد ورسره کوئ؟ کچیر شرکت لتاسو سره مثلا استخراج هم د مسو کړی دی ورسره تلاره وزي هغه برخه کې څه کوئ؟ نو دا د یو حقوقي برخه د قرارداد پورې اړه لري. دریمه برخه تخنیکی برخه ده څه ډول وسعت ورکوئ د خپل قرارداد ته او د خپل قرارداد ته په سمه توګه ګټه اخلي. نو دې درې مرحلو کې تر ټولو مهمې مرحلې همدغه درې دي په یو قرارداد کې. او دې نماسي واچ کله تاسو هم د منابعو قرارداد کوي د منابعو منفي تاثیرات په تاسو باندې راتللی شي. مثلا مونږ ضرورتونه تعریفو بیا تقاضا او ارزه هم ورته وینو یا د اقتصاد سره چې مثلا مونږ یو قرارداد د غاړیکه جوړو څه ډول باید محاسبه کو. د افغانستان ضرورتونه ډیر واضحه ضرورتونه دي. مونږ په سند برخه کې ډیر سخت ضرورت لرو چې مونږ سند داخلي سند ته پخپو ودرېږي. څو چې داخلي سند په خپل ونه درېږي کار زمینی نه برابرېږي. تر څو چې کار زمینی برابرې نشي خلک اوایت ترلاسه نه کی معاش ترلاسه نه کی قدرت تی خرید نه لري. کله چې قدرت تی خرید ونه لري تاسو نشي کولای یو سستینبل ډیولاپمنت یا دوامدار اقتصادي پراختیا خواته ورسیږي. بل مهمه او اساسي بحث دا دی چې نظارت ډیر زیات مهم دی چې تاسو باید د ټولو قوانینو شته قوانینو ځکه مثلا تاسو قوانین جوړوي د مادن یو برخه کې قانون جوړ کړی دی پاغه قانون کې د وخت د تقاضې په اساس باندې باید تغییرات راولي. پاغه کې باید د محیط زیست مسلې پکې واضحې وي. پاغه کې باید اقتصادي ارزښت واضحې وي. تاثیرات اقتصادي باید پکې واضحې وي. او همدغه شان هغه ټول برخه باید په سمه توګه معنی تاسو ادرس کړئ. زه فکر کوم چې په تیرو شلو کلونو کې زموږ تجربه د مادن د قراردادونو په برخه کې یو ښه تجربه دا و چې په هغه وخت کې چې کوم د افغانستان سروې جیولوجي اداره جوړه شوله د معدنیاتو لپاره د افغانستان یو تعریف رامنځته شو، یو نریټیو رامنځته شو چې دا د افغانستان منابع باید په داسې شکل سره استفاده شي چې مونږه د خپل خود کفایي خواته یو ګامزن شو. مثلا موږ په مختلفو برخو کې کولای شو خود کفا اوسو، منابع نور خلکو نه ضرورت نه لرو چې واردات دي. او بل مهم مسله دا و چې په وخت کې قراردادونه د قراردادونو شکل په داسې شکل سره چې تر ټولو غټه کمپنی لکه مسینک مخکې په بحث مو شو. مثلا مسینک قرارداد کې مونږ چینایي شرکت ته وویلې چې تاسو مونږ سره په قرارداد کې مثلا په هغه وخت کې چې کله لاسلیک شو شرایط ورته وټاکل شو چې تاسو به ریل ګاډي پټلۍ رغوئ، تاسو به انرژي مراکز جوړوئ، تاسو به د اسکان مجدد برخه کې، تاسو به د محیط زیست برخه کې، تاسو به د متوازن انکشاف برخه کې، په مختلف برخو کې مونږ شرایط هغه وخت کې په قرارداد کې ټاکلي وو. مګر چینایانو لاغې نه انکار کول. په هغه خاطر باندې هغه ته مونږ په هغه وخت اجازه نه ورکول چې تاسو استخراج وکړئ چون زموږ شرایط مشروط په یو قرارداد باندې. او قرارداد په دې خاطر ډیر زیات مهم دی چې تاسو پکې ټول هغه اقتصادي، تخنیکی او حقوقي برخې په داسې شکل سره ارزیابی کوي او زه پزې کوي چې تاسو وکولای شئ لاغینه نظارت وکړئ. تاسو په دې معنی پوه شئ چې موږ څومره منابع دي، مثلا د یو پرمختللي اقتصاد د ګامزن کېدو لپاره، مثلا که تاسو غواړئ چې یو
خغله مطفی کلن را ته وایي، زه نه غواړم چې تاسو خامخا مو زکه چې تاسو په منطقه کې نه یې په سیمه کې نه یې معلومات بم څومره یې، خو دا را ته وایي چې وس چې دا کوم قراردادونه کیږي د قانونو استخراج پروسه روانه ده، دی کې څومره هماغه ټکي چې تاسو غوښتل په نظر کې نیول شوي؟ پوښتنه چې ضرورنه ده چې خامخا راته ځواب ووایي، ځکه زه نه پوهېږم چې تاسو په دې برخه کې څومره معلومات لرئ په دې اوسني وضعیت باندې. خو بیا هم که کومه تبصره لرئ په اوسني وضعیت کې چې د طالبانو حکومت دی، هم په حقوقي مسایلو کې دلته ستونزې شته دي، تر اوسه پورې دا نه ده معلومه. یو شی خو واضحه دی چې دوی پخواني قوانین په ځانګړې توګه اساسي قانون ملغا کړی دی، دام نه د معلومه چې د قانون او نورو برخو کې چې هغه مسلکي برخې دي آیا هغه قوانینو باندې عمل کوي که نه. نو له حقوقي پلوه خو یوه ستونزه جوته او معلومه ده چې شته دی، ځکه قرارداد چې کوي ته باید په خپل هیواد کې هم قوانین ولري، نړیوالو قوانینو سره هم باید ربط ورکړي، او بیا د هغې قوانینو پر بنسټ باندې ته کولی شي چې قرارداد وکړي، له هغې نه بیا دفاع وکړي، هغه بیا د هماغه مادو په احساس باندې کولی شي چې لغوی کړي که کمپنۍ په شرایطو باندې پوره کار نه کوي. اوس د اوسني وضعیت په اړه د تاسو تاثیره څه ده؟ آیا هماغه قراردادونه یا هماغه څه چې تاسو په جمهوریت کې غوښتل دا پروسه هماغه سې روانه ده او کنه؟
ګوري، معلوماتو ته لاسرسی او د منابعو په صحیح توګه باندې مدیریت دا ډېر مهم بحث دی. مثلا که تاسو په اوسني شرایطو کې د معدن بحث کوئ، زه فکر کوم اوسني شرایطو کې موږ ډېر مشکلات لرو چې بیا په غټه کې مسله سیاسي ثبات خوا ته ځي، ځکه اقتصادي ثبات بدون له سیاسي ثبات نه نشي راتلی. او متاسفانه په اوسني شرایطو کې چې افغانستان یو ډېره غټه فاصله لري د نړۍ سره، وصل نه دی نړۍ سره، ارتباط نه لري، او موږ په یو نه یو ډول قراردادونه کوو، حقوقي مشکلات بدون له شکل لري او ستونزې ډېرې زیاتې. زه فکر کوم چې د منابعو هر قرارداد حتی په نسلونو باندې تاثیرات لري، په داسې شکل سره باید قرارداد شي چې مخکې له دې نه چې موږ مثلا په قرارداد کې ستونزې سره مخ کېږو، هغه پورته مسایل چې کوم دي سیاسیون پرې ډېر ښه پوهېږي او د سیاسي خلکو کار هم همدغه دی چې دا باید وکړي جوړ کړي. زه فکر کوم چې معدن کې موږ چې کوم ظرفیتونه لرو هغه باید د خپلو ابتدایي منابعو لپاره یا سرچینو لپاره استعمال نه کړو. زما دید دا دی، زما فکر دا دی چې د منابعو مدیریت او د منابعو دوامداره استفاده دا تړلې ده ستاسې د ظرفیت پورې، چې تخنیکي ظرفیت هم د اقتصادي ظرفیت هم څومره دی، او همداشان په غټه کې بیا مسله چې ستاسې د سیاسي ثبات څومره دی چې څنګه کولی شي داسې
وړاندې نور بحث هم کیدلی شي. د افغانستان د قانون او صنایعو وزارت پوخانه مرستیال ولی الله زدران هم را سره یو ځای شو، مننه کوو چې ده هم زموږ بلنه ومنله، دی هم په خپرونه کې را سره دی. ښاغلی زدران، ستړی مشي، اګر چې موږ د خپرونې یوه برخه راوهلې ده، بیا هم د تاسو کور آباد چې د موږ بلنه ومنله. موږ په دې باندې بحث کوو تر اوسه پورې په دې باندې مخکې وغږېدلو چې د افغانستان د قانونو او طبي زیرمو په اصطلاح د اټکل او څېړنو او تحقیقاتو او د دې د معلوماتو لپاره چې څومره طبي زیرمې دي، چیرته دي، په کومو شرایطو کې دي، سروېګانې او هغه عمومي معلومات څومره شته دي. اوس دې ته راغللو د قراردادونو په برخه کې، موږ له کابل نه داسې شکایتونه اورېدلي دي چې ځینو کمپنیو سره یا ځینو ادارو سره یا ځینو شرکتونو سره چې قراردادونه شوي دي، قرارداد د مسو شوی دی مثلا، په هغې کې یو بل شی راووځي، هغوی هم دا شیان ځان سره وړي. نور بحثونه هم وشول د قرارداد د حقوقي وضعیت او په دې اړه باندې. له تاسو نه که مشخص زه وپوښتم، د تیر جمهوریت په وخت کې ښاغلي مطفي ځینې څرګندونې وکړلې چې له قانون نه څه غوښتل، د قانون لپاره د لارې د یوې نقشې د یو دیو پلان او دیو طرح باندې کار تر ډیره پوری پر مخ تللی وو او دا چې څنګه وکارول شي د افغانستان د دوامدار اقتصاد په برخه کې په دې برخه کې هم کار شوی وو. مشخصه پوښتنه د ما دا ده چې اوس چې په افغانستان کې د طالبانو په حکومت کې کوم قانون راسپړل کیږي، آیا دا په هماغه پروسې باندې چې تاسو پیل کړې وه په هماغې باندې د هماغې په بنسټ باندې دا پروسه تاسو باید منڅاری روانه ده او که نه دوی خپله یوه پروسه پیل کړې ده او د خپلو عاجلو مالی ضرورتونو د پوره کولو لپاره هغه زیربنا یا هغه پلان چې وو هغه ډېر په پام کې نه نیول کیږي؟
خان صاحب سلامونه، ټولنه مخکې زه بخښنه غواړم چې ناوخته تاسو سره یو ځای شوم، یو شخصي ستونزه راته مخکې شوې وه حل شوه. د پښتنه نام مننه، ډیره دقیق دا موضوع ډیره دقیقه ده، ځکه چې همیشه زه کله زه نظر ورکوم یا ځینې زموږ همکاران یا دوستان نظر ورکوي، همیشه دا پښتنه مطرح کیږي او همیشه ما دا ویلي چې موږ یو معما کې فعلا قرار لرو، ځکه لکه څنګه چې تاسو وویل په تېر حکومت کې د قانونو لپاره تګلاره جوړه شوه، بیا د همغې د تګلارې په اساس باندې نوی قانون او نوي مقررات جوړ شول او تر یو حده پورې ځینې پرمختګونه موږ په دې برخه کې درلودل، ځینې تحلیلونه ترسره شول، د مارکیټ مطالعات ترسره شول او د هغې په اساس زنځیروي ارزښتونه چې ورته وي د هغې مطالعات هغه باندې تحقیق صورت شو، باوجود چې ځینې مشکلات هم یا ستونزې هم موجود درلوده، خو بیا هم یو څه ګامونه اخیستل شوي وو. په اوسني حالت کې څه چې د تعصف فر دی متاسفانه هغه دا دی چې اصلا دا موضوع معلومه نه ده. تاسو یادوري وکړه اوس موږ مخکې اساسي قانون درلوده، اساسي قانون په رڼا کې موږ د قانونو قوانین او مقررات درلودل، که ښه وو یا نه وو، که ستونزې او خلاوې درلودې یا نه درلودې، اما یو حقوقي بنسټ اساس موجود و، د همغه اساس باندې نور اقدامات، تخنیکي اقدامونه، مالي اقدامونه او 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 حقوقي اقدامونه ترسره کیدل. اما اوس موږ یو معما کې متاسفانه موقعیت لرو، هغه دا ده چې اوسنۍ اداره یا حکومت دا هم اعلان نه دی کړی چې تیر قوانین نافذ دي او که نه دي، حتی دا هم نه دي ویلي چې که چیرې تیر قوانین نافذ نه دي آیا هغه باندې کار روان دی او که نه دی روان. او دا اوس چې دوی کوم قراردادونه کوي، تاسو ما په نظر هم زه دا فکر کوم چې دا د اوسنی کوم هغه مالی ستونزې یا کوم ضروریات چې دي د هغې په خاطر داسې عجولانه اقدامات کیږي او دا معدن ورکول کیږي او دا به په آینده کې هم ډېرې ستونزې راولاړې کړي، نه تنها د دې تر څنګ چې په آینده کې بیا موږ خپل حق نشو غوښتی. یعنی تاسو وګورئ هغه وخت کې چې قوانین، اساسي قانون او قوانین هم وجود درلود، موږ په ځینې قراردادونو کې د غټو ستونزو سره مخامخ شو. مس عینک په هکله مطفي صاحب خبرې وکړې، مس عینک باندې دا تقریبا دای دریمه لسیزه ده، دریمه لسیزه ده چې مس عینک قرارداد شوی اما 1% هم په هغه کې عملی کار نه دی شوی. نو دا ټول بیا هغه ستونزې راوړل کېږي چې دا بیا په آینده کې
مننه زلران صاحب دې ته به راشو چې څه ستونزې په آینده کې که قراردادونه دقیق نه یې نه راپېښي. زه یو څلور اوریدونکي لرم، که څه هم وخت ډېر کم دی، له اوریدونکو نه غواړم چې لنډ خپل نظرونه را سره شریک کړي، اوږدې خبرې دې نه کوي، خپل نوم دې واخلي او که مشخص دی افغانستان د طبیعي زیرمو او قانونو په اړه باندې بحث لري را سره دې ووایي. زه بیا ورته خپل میلمانه یادوم، د افغانستان د قانونو او صنایعو د وزارت پخوانی مرستیال ولی الله زدران دی را سره، همدارنګه را سره عبدالقدیر مطفی دی چې د اقتصادي چارو یو خشنون کې هم دی او د قانونو او صنایعو وزارت کې د ویان په توګه او همدارنګه په نورو برخو کې کار کړی دی. ډاکټر صاحب نعیم وردګ را سره دی، د قانونو د برخې پخوانی متخصص دی چې په دې برخه کې تخصص لري. میلمانه مې په دې خاطر در معرفي کړل که پوښتنه یا نظر لري چې ورسره شریک کړي. لومړی اوریدونکي راخلو، څوک له کوم ځای خبرې کوي؟ مهرباني وکړئ. وعلیکم السلام، اتل سب ستړی مشه، مهرباني وکړئ. ښه،
استاد کادر روان تا محترمه د ملمنو سمې وا پښتنه داغه د مثال د خبرې په افغانستان کې د سیرو د غازو د غستا کنس او دا خبر څنګه د ملمنو سره اوبلان تا محترمه د پیرمن ولایت کې موږ بل ته د غل قانون لرو داوه د څنګه مربر د مار د ځخانه شنو لطالیا فاته یو غادي ان تا محترمه په تیر حکومت کې پاکستان د بکاچا کې تو د خوشي وکړي د ډبرې وکړي محترمہ دلت مرکز لشرگا پر عظیم عظمت پر حکومت بانی دا غزار دیتی مثال دلت کارخانی جوری کتا پلکی جوری کتا دلت دا خود سا رات خواد چان جوری کان تا محترمہ دا میلمنو سا میلی آوا پستان چی دا تیلو او دا دیس دا غزار پا افغانستان کی لرو کرنے لران تا محترم دا می پستان را
من نکو خاقلی اتل هلمان نبل اوریدون کی تورزو میرا بانی و کئی چو کولا کم زی خبر کوی میرا بانی
تاسو ته او میلمنو او ټول اوریدونکو ته وایم خدای دې ښه وي.
سلامت اوسئ. جوړ اوسئ. ستړي مشئ. مهرباني وکړئ.
زه عصمت الله افغان یارم د هلمند. لومړی د هېواد د قانون اړوند یو څه لنډ کتنه یا نظر وړاندې کوم. بیا څه پوښتنې هم په لنډو سره وایم. افغانستان د نړۍ یو هغه هېواد دی چې اوس هم د قانونو نه برخمن او غني او ځوان دی. ډېر قانونه یې دغه شانې ناسپړنلي پاتې دي. موږ اوس وینو چې د دوو د سپرنو دپاره کار سوی دي. شل کاله یا هر څو کاله چې دلته جګړه موجوده وه خو هېچا هم د دې دپاره کار ونه کړي چې افغانستان قانون راووځي. البته خو دا زموږ یو خوشبختي ده چې په راتلونکي به موږ د دې نه ښه استفاده وکړو. دلته هلمند کې ډېر قیمتي مواد وه. په 2008 کال کې د وخت ولسمشر چې حامد کرزی نومېدی هغه راغلی و هلمند ته. ویې ویل هلمندیانو که چېرې دا مهمه او المونیم دي څوک خناشین ګرمسیل او د شولو سالۍ کدار اوځي هلمند د نړۍ پر مخ د دوبۍ په چیر دا شانې یو قوي هیواد وي دغه ولایت وي. بلکې نو بیا د امریکایانو سره په دې اړوند قراردادونه کوم. موږ وایو دله چې هغې دغه خاموش او چپ پاتې شول او د امریکایانو کوم مرکزونه قرارګاوې موږ پر هغو سیمو باندې ویدل. یو مثال یې زه د جوویر د قرارګا د سوچم چې پر هغو سیمو باندې جوړ کړي وې کله چې دلته دغه مواد موجود وه او موږ یې د قانونو را ایستلو هغه شواهد او نښې نښانې هم ولیدلې چې دغه شانې را ایستلي وه. دا خو زموږ د هلمند نه بیا وړه
پوښتنې وکړې دي. موږ وخت کم دی. نور اورېدونکي هم منتظر دي.
راځم د هلمند د سنګروخان کومه ډبره چې وه هغه هم لکه څنګه چې اورېدونکي ول د مینونو په واسطه را ایسته کېدل. مینونه ورپسې انفجارېدل. البته دا چې ښاغلي غني وویل چې ما
نه تاسو غواړئ چې د پخواني جمهوریت د قانونو په اړه باندې بحث وکړئ که پوښتنې وکړئ. تاسو تبصره موږ واورېدله چې په پخواني جمهور رئیس ویلي و. بیا تاسو وایئ چې امریکایانو هم ځینې قانون ایستل. دا تبصره واورېدل شوه. که تاسو ټول د شلو کلونو باندې بحث کوئ خبره اوږدېږي. وخت کم لرو. مهرباني وکړئ.
بلې اوسه
مرسي. نو اورېدونکو ته وخت ورکوم. نو شه چارې ولرې. مننه کوم. سلامت اوسئ. یو بل اوریدونکو هم راخلو. نو نور بیرته خپل ملبنو ته راګرځو چې وخت راکمیږي. مهرباني وکړئ څوک لکم ځای خبرې کوي.
انزر سلامونه.
وعلیکم السلام. ستړی مشه. مهرباني.
مننه البته ملبنو ته سلامونه. محمد ابي احمدي هم بغلان مزان غوړې جوړو چې البته کنو پاتل خو انزر واقعي څنګه جوړو چې افغانستان وګړو یې ډېرې وړې کړي تقریبا د شپږ کړي دا غشل کلو دي او واجب دي چې دا کار باندې کار شروع درته کار باندې کار شروع یو ان زه په دې څه فکر کوم چې یو څه باندې ورته کار کوم چې صاحب نه چې دا په دې کار باندې چې دا باندې جوړ شو یا څه جوړ شو دې بوله پر کوي چې تقریبا یو سړک جوړ شو. نه دې څه فکر کوم چې حکومت دې ځان دا حکومت کې راځي څو ځان مړی ځان موږ چې دا حکومت څه پوښتنه بل ځان صاحب نه لا ته نه پوهه نه شه دا خو دا اوسنۍ حکومت باید کوشش وکړي ان زه چې دا قانون باندې کار شروع کړي دا په چې اوسره دا سرکو باندې دا بیا غوونه باندې
مننه. مخکې خاغلی متفی همدا خبره وکړله چې دوی داسې غوښتل چې په قانونه په موقته توګه نه بلکې په اوږدمهاله په توګه راوباسي او یو دوامداره پانګه باندې بدل کړي. متاسفانه چې د موږ وخت کم شو. نور اورېدونکي نشو راخستلې. بیخي مهرباني وکړئ څوک او لکم ځای یو بل اورېدونکي هم دې کلنډ خبرې وکړي.
سلام علیکم. ورته څنګه په خیره
سلامت اوسې. مهرباني وکړئ نظر مو وایې د خبرونه موضوع د قانون.
مننه. په لنډو نظر سره شریکوم. محمد اشرف د کندهار ولایت خبره کوم. ما ویل محترم وروره دا یو سیستم چې برابر سیستم چې کور ودان چې موږ ته ځانګوي خو دلته دا یو دار اورېدونکي چې دی باید خپل پرنامه باندې ځکه فروسی ځکه چې اوس تافراره اورېدونکي چې
مهرباني وکړئ دا ستونزه به حل کو. دې سره به پراتلونکي کې دا موضوع حل کو. د قانون او صنایعو په اړه باندې څه وایي د او بخې د قانون په
اړه. لنډ نظر دا دی. لنډ نظر به دا دی وروره چې دا نلمنو ته ډېر سلامونه وایم. او پاغه چیر نظام کی خو د سوچ جنگی حالات شای چې تناسه قانون به سره ورسوي یا باندې ورسوي خو وس ان شاء الله لکه دا ورونه شو ولا وس امادگی ورته نیو ته ده بهر ملک ته نزی ان شاء الله د افغانستان پروان باندې استفاده نه خصکیږي نن
به زغه نظر ورور مننه کورم آباد ز خپل ملمنو ترازم ورستی پختنه کوم او بخی ل ډاکټر صاحب نیم وردګ نه کلند خبر را سره وکي د پاو خبرونه پاوله برخه کی ټلیفون قطع شو په نور خبرونه کی به د ته بیا ډیر وخت ورکو خغلی وردګ لند راته وای چې تاسو فکر باندې د افغانستان د قانون لپاره د قانون دی او متخصص په توګه د تاسو څلور سپارښتنه به شي چې څنګه کېدلی شي چې قانون په ښه توګه مدیریت
شي. موږ نظر ده چې افغانستان یو پټه خزانه ده، تنها د مسو معدن نه دي. په افغانستان کې د طلا معدنونه شته، ګاز، نفت، د اوسپنې معدن دي. موږ په ټوله دنیا کې اول معدن دي چې 11 میلیارده تنه ذخیره لري. 11 میلیارده تنه ذخیره لري چې هغه 1000 متره ټوټ د مځکې او 3000 متره جګ چې دا ټول د کابل په شاره تروب کې پراته دي. غایب دغونه متاسفانه چې د مور ویدلې د اوس په دې وختو کې د زغال و معدن او باسي هغه د کشته هغه ته ورکی دی په بند بوده مصرفی وی غیر تخنیکی، نیم گاز نیم زغال ورزیوی او نیم هغه زغال چې دی هغه خلی آینده کې به موږ څنګه کوو. داسې موږ خپل باید هر څوک چې معدن استخراجوي باید ټول مسائل په نظر کې ونیسي. د استخراج فضوله مواد فایده مواد در طول، مگر متاسفانه په افغانستان که دا موضوع نه نه در اوس نشته ده. اغا شش خخ شایدی اغا خیلی اغا نیم عدد اخت اغرزیوی تا خو دا مملکت به اقتصاد که در دیر سخت رول داری. یو معدن چی استخراجوی غوت باید چه تصربی دی کری اغا دا باید مکمل مطالعه وکری چه تیر تا مواد فوزرای ورځوی دونه کوم شاول استفاده وکي. مگر متاسفانه په افغانستان خو نشته. زه فکر کوم چې وزارت معدن کې هم دغه کوم قانون نشته دی چې خیو وباسه او خراب پریږده. وروره معدن چې څوک وباسي باید د الف نه تر یه پورې، د یوه تر سلو پورې، فیصدو پورې دغه مواد چې تر څو چې موجود دي هغه باید وباسي. یو مثال درته وایم، پا شوروی اتحاد که پا قزاقستان که یو مدن و ده مثل ده وسپن مدن چه اغای مدن تخنیکی تو با یه سال اینه و ده وسپن سرا یورانیوم و تیلی و اغای نه ایسا باون اغای یورانیوم ده غو منطقی پا خلو که بانی دوم تاثیر کرد چه تروس کلوچول سرطان مرض وقتا دی چه پا قونسان که هم نهارکم نشی که و باسیه پای تخنیکی و باسیه.
مننه واقعاً چه ده واکه چې د قانون سره چاپریالي ستونزې تر ډیره پورې مطرح دي. زه لا اوریدونکو هم درنګ خپل ملبنونه یو معذرت غواړم چې د قانون او صنایعو وزارت نه دی، بلکې د قانون او پټرولیم وزارت دی. او هله ده چې دغه تیروتنه را تر وبخي. خغلی مطفی، تاسو د موږ د اوریدونکو په تبصیرو او نظرونو باندې کومه تبصیره لري؟ په ځانګړې توګه ځینې انتقادونه موجود و، دا خبره زیاته کیږي چې بهرني ځواکونه زیاتره پا غزایونو که میشتو لکه داسی یو مت خونده یو خبر مشهوره ده چی چرته چی کانونه و پا دسی حال که چی دی کانونو استخراج لدی زیاد تر امریکا پوری دی خامو موادو انتقال او دولل چوم رستونز مندی. خوبی هم که تاسو پا دید سه تبصیره لره یا مجموعیم که خپلی خبری را طوله که میره بنیو که متفیسب مگدی تا غگناو رو میکرفونم بندی غالباً.
زه فکر کوم چې د افغانستان د اقتصاد ضرورت دا دی چې مونږ د منابعو مؤثره ګټه واخلو. دې لپاره ضروری دا چې مونږ د خپل منابع په ډیر پراخ سوچ سره مدیریت کو او د دې فرصت نه ګټه واخلو. دا کېدلی شي زموږ لپاره یو ډیر ښه دغه اقتصادي ثبات زموږ لپاره د دې زمینه برابره کړي چې مونږ سیاسي ثبات ته لاړ شو. که چیرې مونږ سیاسي ثبات نه اقتصادي ثبات نه نشو راتللی، مونږ له دې خوانه ورتللی شو. مثلا اقتصاد کولی شي د افغانستان خلک سره راټول کړي، د افغانستان د خلکو ضرورتونه چې کوم دي. مثلا خلک کار ته ضرورت لري، خلک ډوډۍ ته ضرورت لري، خلک عاید ته ضرورت لري، د ورځني ژوند
تیریدل لپاره ضرورت لري پاک او بوت ضرورت لري دغه شان محیط زیستی کم توانونه چرسیږي د بدیل ته ضرورت لري معیشت بدیل ته ضرورت لري دا ټول د مادن سره تړلی بحث دی زه فکر کوم چې د مادن نه باید په یو ملي کچه او په پراخه کچه باندې د افغانستان د خلکو لپاره ګټې زمینه په هغه وخت کې تاسو برابرولی شئ چې تاسو هغه هیوادونه چې هغوی د مادن تجربې لري د هغوی تاریخچه صرف وګوري قوانین ځان لپاره یو ماډل دی افغانی ماډل دی افغانی سوچ او فکر په اساس باندې یو داسې ماډل چې موږ څه ډول کولای شو د منابعونه ګټه واخلو او دا منابع څه ډول کولای شو په دوامداره اقتصادي پراختیا باندې بدل کړو او د دوامدار اقتصادي پراختیا لپاره بحث په دې خاطر مطرح کیږي چې په نړۍ کې چې کوم پرمختګ روان دی مثلا د صنعت په برخه کې مثلا د ټکنالوژي په برخه کې دا ټول ضرورت لري منابع او د منابع په اساس باندې یعنی کومګه د هوادونو سره اړیکو هم تاسې په بحثو کې نړي کې دغه اړیکې چې د نړیوالې اړیکې دا صرف د دې لپاره نه دي چې دا صرف یو ایتیکل بحث دی یو اخلاقي بحث دی د اقتصادي بحث دی اقتصادي فرصتونه دي په نړۍ کې فرصت دی افغانستان د دې فرصت نه د مادن په واسطه باندې ګټه اخستل شي دا په هغه صورت کې چې تاسې یو ډیر واضحه تګلار ولري تاسې د دې لپاره یو ډیر مشخص او یو بین المللي سټانډرډ په اساس قانون باندې شان منابعونه نظارت ولري او د منابعو اقتصادي ګټې د اقتصاد سره د څه وتړل شي چې ټول بنسټونه لکه د صنعت په برخه کې لکه د زراعت په برخه کې ضرورتونه چې د خلکو پوره کړي مثلا زه یو لړ مثال په عام اصطلاح کې ورکوم مثلا په هلمند کې یو کاروانګر دی او د هغه کاروانګری ده نو دومره صلاحیت باید په یو دولت کې چې د هغه د کاروانګری لپاره کم مدرن وسایل چې په نړۍ کې په منطقه کې یو سیستمالي هغه ته ورسیږي او هغه په خپل کاروندو کې تر څو ډیر حاصلات
باندې کوي مثلا په وخت برا کمې دو شو کور مباد خدام سلامت لره خغله زدران تاسو راته دا وایي چې آیا دغه وس چې کوم پالیسی روانه ده دا وس چې د قانون سره کوم برخورد یا چلن کیږي په کوم بنسټ چې استل کیږي دغه هدف یا دغه څه چې خغله متفي وایي ام دې لوري تر روان ښکاری تاته
مننه صاحب ما ته نخ کاری چې دا هدف به ترلاسه شي په دوه دلیلو باندې ځکه چې یو خو تخنیکی مادن کاری نه روانه په لنډمهاله عوایدو او ګټو باندې تمرکز روان دی او بل دا چې مخکې مو یاد کړو حقوقي خلا وجود لري دا پاینده کې ستونزې زیږي او په دې توګه چې کوم کان کیندنه روانه ده د قانونو عمر هم را لنډوي او پاینده کې هم بیا دا نقص دی نو زه په لنډه توګه فقط غواړم دوه خبرو باندې خپله خبره خلاصه کړم یو دا دی یو عام خلکو ته دا متوجه ده زما خبره دا ده چې اوس خو د ټکنالوژۍ اثر دی زما پوښتنه د خپل هیوادوالو نه دا ده افغانانو نه چې د خپل طبیعي زیرم په ارزښت باندې مونږ تاسو باید پوه شو د لنډو ګټو او عوایدو نه تیر شو او دا ډیره اسانه ده اوس د انټرنیټ دنیا دا مونږ ډیر په اسانه کولی شو چې خپل طبیعي زیرم په اکله معلومات ترلاسه کړو زما غوښتنه دا ده چې زمونږ قانون او مدنونه لکه مونږ افغانان عام خلک ملت چې خپل کور او پټی ساتي همدغه څه باید د مدنونو او قانونو نم باید ساتنه وشي که چیرې غواړو چې د دینه ګټه ترلاسه کړو او حکومت ته زما خبره ده د اداره ته زما خبره ده چې باید حکومت اداره د حقوقي چوکاټ چارچو په لرلو سره د اوسنی مارکیټ په بین المللي په نړیوالو توګه کوم مارکیټ او اصولونه چې دي اصل او معیارونه چې دي هغه سره باید ځان عیار کړي
یو شکه خغلی زدران له تاسو نه پوښتم دی خبرونه په پای کې هغه دا چې تاسو څه فکر کوئ که چیرته دغه د قوانینو کومه تشه چې اوس محسوسه ده دستي دا دوام وکړي او قراردادونه وشي په دغه سي یو خلا کې د دې ستونزې په راتلونکي کې څه وي یعنی که ظاهرا یو افغان وګوري له ساده لیدلوري نه وایي بچ خان دی دا چې څه خلی قرارداد کوي مهمه نه ده دستي چې خرج شي ماته پیسې راشي وړه غنم پی وشي یا یو کار پی وشي خای چې د ډیرو خلکو لپاره هم دا کفایت وکړي
خو دا کفایت کی خدا خو بلډ محل کفایت وکي یو محل ما به موړ کی خو زما ولدونه نه نسلونه چې راځي هغه به هم دغه سه غریبان پرتیو اقتصادي ستونزو سره به مخامخ کیږي. دا یو ستونزه بل دا ستونزه ده چې حتی خپل حکومت هم بیا نشي کولای چې د خپل حق نه دفاع وکي. اوس مونږ نن چین سره یو بل هیواد سره مونږ په دې حقوقي خلاص الله سره مونږ قراردادونه کوو. دا قرارداد په کوم اساس باندې شوی دلته خو بل ستونزه ده هم دا چې هیڅ نن نشریږي. یعنی مخکې خو د اقل دومره شفافیت وجود درلود چې یو قرارداد به نشر شو خلکو اورګانونو مدني فعال کوم مدني ټولنې چې وي هغوی به حداقل هغه خپل انتقاد یا نظرونه پرې ورکول او مونږ به د جزئیاتو نه خبرېدو چې دا قرارداد کې مکلفیتونه څه دي. اوس خو هغه هم نه کیږي. نو په آینده کې چې یو مشکل راځي مثلا مس عینک ته او بیا دا خو ډېر دغه صنعت ډېر ظالم صنعت ته دا تاسو که مطالعه وکړئ که تاسو تیمور شرقي هیواد د قانونو سکتور مطالعه کوئ د سریلانکا او ځینې نورو هیوادونو مطالعه کوئ تاسو به ډېر په اسانه یعنی دا افغانان خپله دا مطالعه کوی شي او لیدی شي چې هلته دوی څنګه زبېښل شوي د هیوادونه څنګه زبېښل شوي د دې طبیعي زیرمو څخه. نو دا د دې لپاره چې عام خلک پوه شي زه دا کلمه استعمالوم دا ډېر یو ظالم صنعت دی په دې کې چې هوښیار ونسي په دې کې
خبرونه پام دې زی پای ته رسو. زه له خپلو درې واړو قدرمنو میلمنو څخه د زړه له تله مننه کوم چې زموږ بلنه یې ومنله د بحث کې ګډون وکړه او درې واړو خپل معلومات له خپلو خلکو او ولس سره دغلته شریک کړل. کورم آباد تربیه خیچاری هر چیری چیه خادو عبادو سید.